د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزه خبرې کوو چې د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې رالنډ نه ده بلکې دا یو نړیوال ستونزه ده دا ستونزه تر ډیره له اقلیمی بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پرې تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي له ډیرو کلونو راهیسې افغانان پرله پسې وچکالۍ تجربه کوي د تیرو کلونو په شان واورې او ورښتونه نشته د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي د واورو او کنګلونو زیرمې په ویلې کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کمه شي په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې ډیر خلک په بېدریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه یې په لمریزه انرژۍ چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي په دې خپرونه کې به له تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي زموږ د دې خبرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر شاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد استاد اختر تاسو ته هرکلی وایم
مننه صاحب السلام علیکم تاسو ته استاذ رادیو اوریدونکو سلامونه
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاري نړیواله ستونزه ده واقعا
مننه سروان صاحب د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه چونکې تازه یو راپور خپور شوی و چې هغې د هیټ ویو چې ورته وایي یا د ګرمایش هغه څپې چې دا زیاتېږي د تر بټول نړۍ کې نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجې تبخیر زیاتېږي چې هغه باعث چې اکثره وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمې شي او هغه اوبه تبخیر کېږي نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجې دغه حالت منځ راغلی بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا چې هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي دغه استفاده ده نو په افغانستان کې هم چونکه مغه د اقلیم تاثیرات دي اوبه کمې هم سطحي اوبه کمې شوي دي بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې دغه ځمکې لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بېدریغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وینه لري په لاس کې نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی
بله اصلي خبره ممداده چې خلک بدریغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقلیمی بدلون د هوا د تودیدو له کبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي په دې وروستیو کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویلې کېدو دي او اکثر یې هم ویلې شوي دي او چې څومره ډېر ویلې کې شو هغومره به د اوبو ستونزه زیاتېږي دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده آیا هغه خبره سمه ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی تغیرات به ډېر زیانمن کی
بله افغانستان کې د افغانستان د سیندونو اوبه چې دي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته هغه دغه واورو د ویلې کېدو ناراضي نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واورې موږ د لاس ور کو نه زمونږه هغه ځمکې لاندې اوبه چې صرف صد زمونږ د سکنو اوبه چې دي هغه ځمکې لاندې اوبه موږ استفاده کوو نو هغه ځمکې لاندې اوبه چې کله تغذیه کیږي نه چلته اوبه کاسه ډکیږي نه نو دا مشکل لاج دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې اتیا فیصد نه زیات اوبه زمونږه د واورو ناراضي او هغه واورې ویلې کیږي هغه مستقل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دي په غرونو کې دي یا مثلا په پامیر په څوکو کې دي هغه ورځ تر بل دا وی ویل کېدل یاتیږي نو کچې ته منګه دغه د اوبو زیرمې چې هغه واورو په شکل کې دي هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو نو امکان لري چې مشکل لا جدیتر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، خصوصا په اوسني دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي چې آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري. سمه ده په اقلیم باندې کې د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ هغه ته بیا د ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساینس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي، نا امید دي، هغوی لپاره د فقر او د غربت برخې را کمول لپاره هغوی مخه کوي زیات اوبو استفادې ته، چې هغه هم د ځمکې لاندې اوبه کاسې بربادوي او د منډه سوړي. بله ضروري خبره دا ده چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ ویشتم کانفرنس کې په شمال شیخ مصر کې چې کله وشو هغه کې ارقام ظاهره کړه چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات نه متاثر کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې، خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري، لیډرشپ ولري، رهبریت ولري، او هغوی $2 بلیون مرسته واخیستله د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زمونږ پیدایښت نه دی، اصلا خو مونږ متاثرین یو. کاشکې مونږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه حکومت ورسره وکړي شي، نو نه مونږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل، بله خبره دا ده چې زمونږ بې قانونو یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یا یو طرفه شاید بې خبره دي، دوه طرفه خبرې چې د هغوی لپاره اولیتونه شاید نوري چې هغه ژوندي پاتې کېدل او خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بله خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایخ سپی چې په دنیا کې دغه درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل، هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې سپی به وایي او ګرمو سپول د والو په صورت کې منبه یو طرف کې فصلونه ترلاسه ورکو، زراعت مو بربادیږي، بل طرف ته د ځمکې په سطحي او د ځمکې لاندې او به هم هغه موږ ترلاسه ورکو چې دغه بیا یاد کول ډېر اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فصل اختر، ډېر مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتاره ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو. دا ایمن د ولې د قانونشن ولسوال څخه ما اړیکه نیولې ده. قانونشن ولسوال کې وروره هیڅ سمرسنه ورته کیږي، وچ کدن دم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. هغه سې سره نه پسې کید حکومت ما چې هله ورزو ده باید د ولسوال ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام نو نه کړي د ازاره رادیو کارکونکو ته ورسه زره فراوال د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی او به ډېر ښکته سي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې د بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دی تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړي سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالۍ نشري بالا بلوک ولسوالۍ ده، د پکوا ولسوالۍ ده. نو دا به ان شاء الله چې خدای وکړي برته به اوبه راپورته سي او به زیات سي دا بندونه وتړي سي. والسلام په احترام.
زه اسمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د سلويش کال هیڅ سړک نه دی پښکې جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري، او یو مریض چې موږ تر ولایت پورې رسوو ډېر زره کلدارې د موټر کرایه باندې راځي. کښتونه تاریخ مو راباندې بند کړه او موږ د اوبو د څښاک سره مخامخ د کلي او کلي سره موږ د ولسوالۍ ته ځو په موټر کې اوبه راوړو. حکومت موږ ته پاملرنه وکړي. موږ سړک نه لرو، مدرسې نه لرو، مکتبونه نه لرو، اوبه نه لرو. بصرف مو زیات دی چې تر ولایت پورې ځو 2500 کلدارې زموږ د یو نفر کرایه ده. که مریض بیا ډېر زره کلدارې موټروان کرایه راسه غواړي، حکومت موږ ته پاملرنه وکړي زموږ ولسوالۍ ته دې راسي احاطې راواستوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادو کارکونکو غوته سلامونه وړاندې کوم. ورځ د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر غټه وچکلي راغلې ده. وچکلي دغه ده چې 200 متره برمیت به 500 متره برمی اوبه نه کوي. موږ د اوبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د بللو چارواکو ته دې دا غږ ورسېږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتړي چې بندونه غټ بندونه په وسه نه وي. دا یو کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي، بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره بلړه شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور وخت مننه نسم پر خدای مسپارم.
السلام علیکم. زه د پراده بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون. دا پیغام سبتوم. زاجی جانغان میژم دغه د پراده بخشابات بند چدی د څورز تر مخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي. او موږ خوشاله کوو چې جوړ سي دا د پرا رود پیل حال وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دا غس چې به تور پات دی. او دا درخت چې مودي باغونه چې مودي پتیل او بو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیر ده. نو موږ وایو چې دا بند راته پوخ کې ان شاء الله چې وساب سو. السلام علیکم.
شه د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوی ول. خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی واورو، یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته بم ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
بل سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو ملمه تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اوس چې د خلکو دا پیغامونه راوستل موږ هم واورېدل. د جوزجان ولایت د سې ولایت چې تقریبا یو ریګزارم زکه دا او داسې په دست زمينه کې پروت دی. نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ په یاد راځي په سنو پنځوسکي اتر شپېته پورې بیا تر اویا پورې ډېرې ښه واورې کېدلې، ښه بارانونه کېدل. دغه خوشحالي داسې نه وي لکه اوس. اوس دا د جوزجان په ولایت کې د یوه طرفه واوره نشته، د بل طرفه باران نشته، د بل طرفه دا وچکالی پی در پی ده. یعنی یو خو هغه وچکالی چې یو کال راشي بیا دوه کاله سم، یا دا درې څلور پنځه کاله کېږي په جوزجان کې وچکالی ده. نو مخکې دا زموږ د اوبو سطح سروان صاحب پر 14 متره باندې موږ سانان کښله، ډېرې ښه اوبه یې راکولې. بیا په 10 متره سو بیا دا کچه د اوبو 8 متره ته ورسېدل. اوس موږ بېریږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي، یو یو څا ووي. مخکې به شفقت وو د یوه همسایه کور ته چې به څا وو، ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي. اوس هغه شفقت ته بینه تللی دی، هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي. نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده، بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده. نو موږ بېریږو سروان صاحب. اصلا که موږ وایو چې آګاهي نشته، په تیرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې. که تاسو وایئ چې آګاهي نشته، آګاهي هم شته. دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو. موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې موږ شی پیدا کړي آینده نه سنجوو. نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی، د دوی پر مالو هم اثر کړی دی، پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله، ډېره مننه قاری صاحب. پښتون چې ټلیفون مو کوو، نظر مو څرګند کوو. اوس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ده. استاد، تاسې د اوریدونکو نظرونه واورېدل. تاسې مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. د پاکستان مثال مو ورکو، اما تصویل چې افغانستان له دې شرایطو استفاده ونه کړه، که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نووري، کله چې پرلپسې وچکالۍ، حکومتونه څه کولی شي؟ د موږ د یوه اورېدونکي نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل سي، آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې کچېته دغه حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي، لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضیاع یې لرله، نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې بارانونه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعاً، خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره. هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدل وي، هلته سیلابونه او د هغې تبایانې وي، دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم، د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته، ملل متحد ته وړاندې کړي، تر څو هغه ساينسي علمي استدلال ولرلی شي. نو په هغه صورت کې بیا هغه پروپوزلونه تمویلیږي او هغوی دغه پروژو نه کار اخیستلی شي. دلته زما نظر دا ده چې په چونکې افغانستان کې اوس په اوسني دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکي ادارات چې دي هغه دغه فعلي واکمنو پورې اړه لري، چونکې نو دلته درک دغه هغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت د سیلاب په هغه نه پوهېږي، په الف با باندې خبر نه وي، هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چې هلته دوی هغه هم نه لري، رسمیت هم نه لري، هغه د داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي، عریضه وکړي چې دوی تبدیل شي؟ نو یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول و د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه تغذیه کې کومک کولی، سمه تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو خطره اوبه هم نو د ځای کېدو مخنیوی کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده، که هغه د غټ بندونو په شکل کې دی، که هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد دغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یوه قطره، هر یو څاڅکی اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو، هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسیږي، هغوی اکثره چونکې هغې ازدي څاګانې نه لري، نو د خپلو سکلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای ډوغل کېني او هلته پلاستیکي پکې خود یا واورې جمع کوي تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو، کېدلی شي هر فرد، هر کس په خپل کور کې هغه ورښتونه چې کېږي هغه ضایاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې په یو طرف ته سمه ده، دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده. دغه کوڅو په خېدو په شکل کې شا او هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې، یا داسې نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزې څپې د باران او تیزې څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطح باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه ایسارې شي او وخت وخت سره ځمکه لاندې اوبه رګونو د لارې تغذیه کړي، نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا اوبه سایه ملکونو ته ځي. چونکې دغه تاثیرات یوازې په موږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي، نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکې هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کړی چې خپل مشکل حلولو لپاره، کله چې هغوی ته معلومات ده چې دا اوبه د افغانستان نه راځي چې په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې ویستلي دي، هغه اوبه په همکۍ زاهدان او بل او بل ښارونو ته دغه اوبه لیږي، یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې هلته هغوی د صنعت لپاره ډېره زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره، او هغه زراعت بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي، په افغانانو خرڅول کېږي. همدغشان په مرکزي آسیا کې هغې په دنیا، فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خوب افغانستان کې عمر استفاده نه کیږي نو هغه څاګانو نه امره وباسي سولري مورته لګولي
هغه لپاره افغانستان ډاکټر صاحب کدی ته راشو چې د سیمالي میشه چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په واس پور نه وي هغه حکومت چې څوک په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغه سیمرسته نه کوي لکه په خوا چې کېدل نو دوی هم په خپل بودیجې نه لري دومره پیسې نه لري خلکو ته څه پکار ده مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې د دې کلی اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده د بارانونو موسم دی په دې وخت کې دوی څه وکړي ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي د عقل عملته جذب شي د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي ورسره کومک خو به وشي دا حل لارې دي او کنې دي
بل په ځای سطح باندې د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولو شي همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي همدغه د بند یو شکل دی ورکوټه بند دی دغه هغه کومک چې مځکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومه کول شي بل خبرې ته زه غواړم هغه د قانون چې هغه خصوصا د افغانستان په کپرسلکو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبو نه ډېره زیاته استفاده کیږي سولري پمپونه دي لګولي یا برق لاري یا د ډیزل لاري خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټول 15 د دریایي اوزو کې منګه پرسلکو هغه په هلمند دریایي اوزو کې چې اکثره جنوبي ولایات پکه موقعیت لري الته زیات ده دلته کومه تاسو ګورئ زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډیر زیات یو به استفاده کوي مثال د اندوانې ورکوم اندوانا په افغانستان کې اوسط 300 ملي متر باران منل لري 300 یا 300 ملي متر باران منل لري په اوسط ډول په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 150 ملي متر باران هم نکېږي جلالآباد کې په کلنۍ توګه خو د اندوانې پیداوار تقریبا 1500 الى 1900 ملي متر او به مصرفي هغه اندوانه چې به په افغانستان کې خریدوم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لګل شو نو که یو طرف ته هغه فصل ولید هغه فصل کښت وشي چې هغه د وبو بربادي بایس کیږي بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کم یو به مصرفي پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډیر راوړي نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د وبو په ساتنو کې کومک کوي د وبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي او د ضایعاتو مخنیوي کوي بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کول شي امغه د جرګو د لارې ناستې فاصله دغه بحث نن په رادیو کې دا به خپل کوم سره وکړي شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري دوی باید مسجد ته خطاب دا وایي چې د وبو اسلامي نه غانه ورته ګوري د وبو ځای ګناه ده بل تر په یوڅوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده نو که په دغه حساب سره مذهبي نه غانم دته وګوري او په خپل کې په دې باندې باسو کې نو به باید وس پنه وي د وبو ځایات مخونه شي چې کچې ته وبنه په کار مثلا نل خوله بند کی نل پرینګ دي چې وبو ځای کی او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه د ډونه چې دوی کول شي جوړ کی ام دغه جوړ کی باید بزمه کې لري الته د وبو جمع کی کول شي بیا د بیا لري لپاره استفاده وکي هم زمان مستقیم مزید بزمه کې لاندې وبو هم تغذیه کوي او دغه
د غنی کې روایت کوي دا دی او بودی ضایعاتو باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ضایع کولو مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او د سم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي مصرف نه لري ظاهرا د لپاره نو کېدای شي دی او د سم لپاره 2 لیټر اوبه په کاری خو دی ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی یا د امداسي د نورو غیر ضروري شانو لپاره ممکن ډیر زیات یو بزای کی لیکن ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کمی برمه 200 متر ژور څا کیندلې ده کال ته به 2500 ته ضرورت لري بل کال ته به 300 متر ته ضرورت لري لکه یو اوریدونکو چې له فرات څخه ټلیفون کړی او ویلو چې په 2500 متر برمه کې هم بوبه لڅانه شي راستلې دې مسلې ته ډېر افغانان پام نه کوي فکر نه کوي چې په دې مسله باندې خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبري وکي او دا مسله جدي وګڼي تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دانند دی سبا هم شته
بله د وبوزایات بالکل دا په عمومي توګه کومنګ وګورو اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو ګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی البته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چې هغه باندې دولتي چارواکي دي، هغه باندې بشاید پولیس هم دي، هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې، واټر پم کې لګولې دي، او د سلو افغانانو په بدل کې یو موټر وینځي. مثلا هغه موټر چې وینځي خو دې پزښت هم هغه مونږ اکثر لیدلې دي. که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ، یا مثلا د افغانستان شمال ولایت سفر کوئ، جنوب ته سفر کوئ، په هر څو کیلومتره کې همدغه یو دستګاه دینه ثبت کړی ده چې په سولر پمپ باندې ځي، او د سلو افغانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي. خو د لس موټرو په یو موټر په وینځلو کې 2000 لیټره اوبه مصرفوي. مثلا تر څو چې دوی ته موټر راشي هغه پمپ همداسې جریان لري، تر څلیر ساعت همداسې دا پمپ روان وي، د اوبو بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک، قیزدار سړک، قیر سړک باندې بهېږي چې د هغه د منځوري سړک خپل د منځوري، بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې، او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټره اوبه مصرفوي. او دغلته سمه ده، دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي، دا د حکومتونو وظیفه ده. خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکار دي چې دغه سي حالاتو کې د داسې کسانو حوصله شکنی وو کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلمونه کې چې مثلا 2000 لیټره اوبه مصرف شي، کولی شي دا په خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبو باندې وینځي. یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو دا وظیفه ده چې دغه سي هغه مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره دغه موټر وینځلو مرکزونه چې دي، موټر شویانو په نوم چې یادېږي، ټول خارو کې همدغه عدد دی چې اوبه مستقل روان دي، سهار نه تر ماښامه پورې، د ماښام نه تر سهاره پورې دغه اوبه ضایع کیږي، او څوک متوجه نه دی دیتا. او دوی همدا نن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره، د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري، چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په وجی صاحب خبره وکړله چې تر 400 مترو نه خبره ورسېدل، 500 متر ته سوال دا دی چې آیا که دغه عدد جریان ولري، آیا لسو کالو کې به دوی هم داسې هر کال روانې چې لس متره نور ساجه ورکړي، که نه اخیر حل څه شی دی؟ یا زه خپل اولاد ته څه شی پرېږدم، خپلو لمسیانو ته څه شی پرېږدم؟ نو د خپل سبا باید فکر وکړي، او د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړي، که هغه په مساجدو کې دي، که هغه په مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، په مدرسو کې دي. نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیانو ته ما اشاره وکړله، دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه.
حال دا دی چې په ځینو هېوادونو کې، په ځینو پرمختللو کې، سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي، حتی د تشنابونو اوبه بېرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي. یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یو ازادي رادیو
روانه نه کې هلي احمد الله سلام بازار راځم.
سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي، لکم ولایت څخه؟
لوګر ولایت.
لوګر ولایت څخه ش صاحب، و وایس تاسو په ولایت کې دی، و بو وضعیت څنګه دی؟
ولا دوه ځکو په ست حالات کې دی، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، دوه بو ځت ترس فورز خطه کېدون کړه، یعنی دی وبو جات خرابېدون کړه. مخکې بچوي وبو په 1500 تر شلو دی انټروال کې به مترو کې، اوس چې موږ کوم د دې دی اړینو چې 10 مترو ته هم لوړ شوی، چې دا دی وبو جات یو بحران حالت رامنځته شوی.
وصال صاحب، ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي؟ مخکې مو د اسراف خبره وکړه، ډاکټر صاحب هم ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي، به هدا او به درغه استفاده ترې کوي. ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له وبو سره گزاره کوي، او څه لزایاتو مخنیوي کوي کې نه کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، زموږ په سیمه کې هم لکه د نورو سیمو په شان د اوبو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کېږي یا اسراف دی کېږي. که وګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللې کرنه نشته، چې په هغو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کېږي، او څه ډول چې په کار ده هماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي، او نورو زیاتره ځایونو کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کېږي، چې دا د اوبو یو نه ختمېدونکي حرات سره مخ کوي.
بل تاسو خپل مشور څه کیندلې دی او کنه؟
او بالکل، تم دا ماسکم له دوه کو یانو کیندلو چې دا اتیا او اویا مترو په مساحت وو، چې اوس یو بو نور هم جوړ شوی دی او لګان ستون سره مخامخ دی.
بل او به په څه را باسې دی، سولر یا لمریزه انرژي باندې او څنګه؟
بالکل، او بو د سولر انرژي المریز انرژي په سره باسو، او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختیا روان دي، کوم پرمختګونه روان دي. د هغو په وخت کې هم د اوبو ضایعات رامنځته کېږي، ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بې اندازې اوبه راباسي، چې دا هم یو د ګڼ شمېر د لون څخه د اوبو د ضایعاتو برخه کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وصال صاحب سلامت دیست. اوس یو بل اوریدونکی لرو.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته میلمه ته نبی الله زابلی د زابل لارغنداب شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسې زابلی صاحب، مهرباني.
ډېره مننه کوم سروان صاحب، شه موضوع مې انتخاب کړی ده. دا چې کومه تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې که چیرته یعنی هغه حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، د هرې سیمې لپاره به کافي اوبه موږ تاسو پیدا کړو. ځکه چې افغانستان غرنۍ سیمه ده، مثلا یو مندره وتلې ده، هلته که یو وړکی بند جوړ شي نو حتما هغه سیمه ټوله خړوبولی شي. خو متاسفانه دوی خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی. زموږ د کلي، زموږ د محل ارغنداب ولسوالۍ هغه ځوانان، هغه سپین ږیري قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي، ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې وي، بېرته لغوه شوې. نو که چېرته مهرباني وکوي، حاکم دولت مهرباني وکړي، د خپل مسؤلیت ادا کړي، نو د ارغنداب ولسوالۍ لکه څنګه چې له نوم نه جوته ده، یو سرسبز ولسوالۍ ده، دا بادام دا شالته دریغ ډېر زیات باغونه دي، هغه د هرې میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه، دي هغوی چې مخپل مسؤلیت نه ادا کوي، خلک یې څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسې رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي، برمی ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغومره چې په کار دي او که ضایع کوي ډېری؟
په دې بخښ کې مې څروان صاحب کوم تاسو وګورو، یعنی زه خپل د دې شاهد یم. هلته هم غریب تبا ده، ځکه غریب تبا ده که مثلا یو څوک شتمن ده، هغه په خپل ځمکه کې د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره لس برمې هم وهي او په پنځوسو شمسیانو هم اوبه راپورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمې قدرت نه لري، د دوو شمسیو قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او له خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخښ کې زه فکر کوم یو خوا خلکو خپل هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، باید دوی چې څومره په کار دي، مثلا د پنځه جریبه لس جریبه دپاره یوه برمه سي کافي ده، خو دوی متاسفانه هغه شتمن کسان چې دي هغو پنځه برمې هم ورته وهلي دي. نو په دې بخښ کې هم ناغېلي سته، پراخه سته. په دې بخښ کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده، البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې هغه مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څه طاقت او قوت نه لري تر څو دی وچندي او اوبه راوکاږي، بلکې هغه شتمن کس بې حده ډېرې اوبه مصرفوي.
ډېره مننه زابلی صاحب، دا وروستۍ خبرې مو ډېرې جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. وربشو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسې رسیږي، هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې ګاونډۍ دغه اوبه هم ورسره ختمې کی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي، او څومره چې اوبه ساته ټیټیږي د نورم سي ژوروي او له څنګه یې ګاونډی تباه شي.
بله، سمه خبره ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري چې متاسفانه افغانستان به قانون نه دی اوس په اوسني حالت کې. تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې هغه قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخه نیول شوه. البته دا ویم چې یو سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصروفیت په جنگ کې او شاید دولت ونه شو کړی چې دا قانون پاس کړي پلي کړي،
هغه حکومت قانون نه شوی پلي کولای، او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بله، اصلا چونکه اولیتونه فرق کوو، ذکر کوم همدغه سې هغه منطقو ته شاید دولت هم رسایي نه لرله، جنګونه وو، انجینران وجل کېدل، رئیسان وجل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو طبعا په هغه وخت کې. او اوسنی حکومت کې قانون نشته دی، او هغې اصلا که تاسو د تیرو شلو ورځو مثلا بسونه وګورئ، ایران خپل عسکر راوسته افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا افغانستان حمله وکړي، ازبکستان ناراضه دی، هغوی دغه شان دی. خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې فعلی رهبریت دانه دی ویل چې مثلا مو بو واقع مشکل لري موږ لپاره یا د بو ضایع یا د بو کمښت مشکل لري موږ لپاره برعکس فوکس پدې شوی تمرکز پدې شوی چې مکتبونه باندې څه بند پاتې کیږي جنکې مکتب ته نشي تللی جنکې کار ته نشي تللی اصلا د فعلی حاکمانو اول هغوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرور ده چې دا مشکل درک کړي چې دا واقعا مشکل دی دا خبره ده بل خبره چې عملګری وکړه چې یو څوک چې پیسې دار دی نو هغه برما کوي او یو څوک پیسې دار نه نو هغه برما نشي کولی سوال دا ده چې دا غیر پیسې دار هم پیسې پیدا کړي مطلب دا ده چې آیا دا به هم برما کوي دلته مشکل دا ده چې بعد قانون پلی شي قانون وجود نه لري هغه زورواکي چې دی چې هغه د غریب حق خوري هغه د سکنه د بو حق خوري او ځان له د سه زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي نو دلته باید انصاف وشي دلته قانون دلاره باید د خلکو سره حساب وشي او دا وي مخه ونیول شي چې دغه سیوبه په توازن سره هغه شي مصرف شي ما وختي خبرو کې ویل چې یو طرف ته نړیوالې ټولنې نه موږ پریشي یو په دغه برخه کې د افغانستان د 15 اوزې په صورت عموم څلور اوزې د ګاونډیانو سره شریکي دي او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي مصرف نه کوي چیرې چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته دغه نقصان رسي دغه وجه ده چې افغانستان په هیڅ بند کې نړیوال کومک نه کوي مثلا که سلما بند دی هغه صرف هم کومک کوي او نړیواله ټولنه ویل چې نه تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کې نه دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بازي خبرو ته حکومت کې چې هغه نه غوښتل چې دغه پروژې تبدیل کړي نړیوال بانک ځکه هغه وخت تاسو د پاکستان نه نوټیفیکیشن راوړي چې هغه اعتراض نه پرې بخښي چې تمرکز دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه تکارم چې په تیر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې پدې نه شوه ده متاسفانه اوس چې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي د وبو موضوع اصلا اولیت نه دی د وسنی وقدرانو لپاره نو څنګه کېږي چې دا مشکل ته د حل لارې پیدا شي خلک هم مشکل درکې او د خپل منطقو کې دغه کوالیان دي کول سوالیان دي یا وزیران دي هغه سره شي هغه نه وغواړي چې سره ته بدل تر هغه لې په دغه بشکې ته وزیر ته مکلف چې مثلا د وبو منصفانه تقسیم عملی کړی په افغانستان کې کوم اصول لري مثلا که تاسو موږ خوده پاک تاواله کو د سینه ده خوده په تلا انسان لا عقل ور کړی په وای ور کړی دا دغه درسګاګانه باید فعال شي د خلکو ته کار وشي د خلک باید خپل حقوق واړي حقونه ور کول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي خلک باید راشي کده عمر فاروق د خلافت قسی کیږي عمر فاروق په شپه کې دوی خلکو احوال واخلي چې څوک وګ نه د کیږي د دغه شانته د وخت وقدران مکلف دي چې خلکو ته وبو ورسي د رزق په بس یو ته وکي او نه دا چې اته خدای پاک ته ولا کی او هغه دا چې خدای په شو کارې پوشه نو خلک هم باید دغه ددر کې ماسبول چې د وخت د سیمي د حاکمانو سره کینی په دې برخه کې خبرې وکړي چې د دې څلري د دې مشکل د حل لپاره څه لري آیا قانون شته که نشته ولې نشته نو دا هغه عمومي بحث باید را پیدا شي او په دې باندې خبرې وشي
ډیره سیاته مننه کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل سلام علیکم مهربان
بله له هلمند ولایت څخه
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي
سلامت اوسئ د هلمند لکومې ولسوالۍ خبرې کوي یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کې
شاده وایس اول خپل د خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشتاو کنهشته
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د خوښه مې چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ د خرابوالی مخ ته روان دی ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي نو چون چې ګرمي زیاته کي د حد زیاته کي اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده ګرات دې خطر روان دي نو چې په ایمن ولایت په لشکرګاه شهر کې د اوبو د کمی سره مخ دي ټول د کوم وخت څخه چې معلومات لرو په ولسوالۍ کې هم دا شی ډیر زیات وچکلی سره او کله چې وایم په یو د هغو ولسوالۍ څخه د حضرت ولسوالۍ کې ټول
بله خپل موقعیت ما بدلوي اواز مو خرابي شي کله کله بيخي ناوريدل کي شي
شه
دا پدي حالت دا شالت ته
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه د ټول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډېره زیاته مخ ته چې پسونه په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي. ټول په تېر اختر کې په دا کوچني اختر کې زه ولاړم د هغه ځای څخه مې لیدنه وکړله. هلته د ټول فصله بسته مکمل کلي کې دوه درې خره پاته وه چې هغو بل ځای څخه اوبه راوړلېان د ټولو اوبه هم نه پیدا کېږي ځکه د برمی چې کومې ولسري دي د هغو د اوبو کچه هم ډېر ښکته تللې ده. نو هغه به فصلونو ته څنګه اوبه ورکړي؟ انسانان د چښلو دپاره اوبه نه لري. نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده، بې له اوبو څخه ژوند ناممکنه دی. ورځ تر بلې دغه اوبه کچه ښکته روانه ځي. او یو نظر لرمه که چېرې په نوزاد ولسوالۍ کې د فراد بابا په نامه باندې یو فند دی، که چېرې دغه ورغول شي او جوړ شي نو کېدای شي د نوزاد کلي ولسوالۍ چې د اوبو وچکالۍ سره ډېر مخ شي هغه په خړوب شي او جوړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو، یو شمېر اورېدونکو د فیسبوک له لارې هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي. د ده په وینا د چین لمریزې هندارې کله یوې خوا سهولت او له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل دي، خو په افغانستان کې د بنیادي تباهۍ لپاره ژور کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان واړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو که نن په موقتي ډول ډېرې وچ او سپیرې دښتې په شنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي، خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دښتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي، چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په باره کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي، خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم، دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وزه شي. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی و، ډېر ورڅخه بخښنه غواړم. محمد نعیم پوپلو یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، بیا به ورشو استاد اختر ته. د واتساپ له لارې اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان می تماس نیوله. محترم خدای کی جوړ روغ وسیږي.
سلامت اوسه احمدی صاحب. په بغلان کې څه حال دی و بو
سروان صاحب؟ اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دغه پیام ولوست. واقعت وګوره سروان صاحب، یعنې موږ د افغانستان خو داسې فکر کوو چې پیړیو پیړیو د افغانستان دی تقریبا. داسې فکر کوه سروان صاحب چې ډېر پاچاهان تېر شوي، چا خبره په افغانستان کې؟ نو بدبختي دغه چې که د سروان صاحب شهر کور کې وګوره، یوه ساده تقریبا سایکندلي تقریبا وګوره چې اوبه ډېرې مصرف کېږي افغانستان کې. نو موږ تاسو داسې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمرو ته فکر، یعنې څه دولتي عمر وي څه ملکي عمر وي، دې ته بدبختانه چا توجه ونه کړه. نو اوس هم سری وخت ده که دا پیري حکومت باید کوشش وکړي چې دا اوبه یعنې ساګانې زیاتې دي. که یو منطقه کې دوه درې سوه کوري سروان صاحب هغه د یوه سا کفایت کوي چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کړي، نو هغه ټول استفاده کوی شي. بدبختي دغه چې ما مخکې ویل چې هر کور کې یوه سا ده، نو اوبه ډېره کته کته شوي دي. خو بیا هم خوشبختي دغه ده سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت چې ښه اوبه راځي، یعنی ډېر انتر خوندوسه پورې د منطقو پورې خلک مځکې خړوبوي په تقریبا پسونه. نو باید بیا هم کوشش باید وشي مځکه لاندې اوبه باید دغه ته توجه وشي، یعنې بېځایه مصرف نه شي. یعنې هغه اندازه اوبه چې چاته په کار کېږي باید هغه خپلار فرد باید دا فکر ولري تقریبا اوبه سره. داسې نه وایي موږ چې دا اوبه یعنې تقریبا مځکه اوبه دنیا ته راوړي، نه، مځکه کې حتما دومره اوبه نشته، یعنې اوبه کته ځي. نو باید دا خلک فکر وکړي چې دا اوبه بیا خلاص شي، خدا نخواسته بیا به موږ مشکلاتو سره مخامخ یاسو. نو افغانستان کې دغه بدبختي ده، نو مخکې حکومت دا خاص توجه ونه کړ. بیا هم دا زه وایم چې دغه حکومت باید خاص توجه وکړي دی اوبو ته. ولې ځوان په اوبو باندې سروان صاحب چې اوبه نه یت ځوان نه کېږي، نو دغه ته باید خاص توجه وشي. نو سروان صاحب تاسو هم ډېره مننه چې
وخت نه وخت سلامت اوسئ. کور ودان احمدی صاحب سلامتی است. وربشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. لدې مالې میږي چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي. او زموږ د یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود او حکومت ته وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیرو پلور د هغې کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونو نه استفاده وکړي. لکه ما وختي وویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي ولې په هوارو سیمو کې خلک ونه کړي. هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې دی که د باران په شکل کې دی هغه ذخیره کړي هغه هغې مخه ونیسي دا د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده هغه که موږ د تلاسه نه شو ولې خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي هغې مخه نیولی شو تر څو هغه زیاتره زموږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زموږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړله چې که په کلي کې یو زورداره کسا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي هغه باید مجبور شي دغسې حال هغه ونه کړي. سمه ده که هغې سنن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جمعتونه د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هره جمعې ورځ باندې که هغوی په دغه تار یا مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی او د خلکو شخصي اولیتونه بدل نشي د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسني اداره کنټرول ولرلی شي ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته هغې شاید هغوی سره بیختوي. نو ضرور دا ګڼم چې د یو کریکولم د لارې یو د نصاب د لارې د مدرسو د لارې او عامه پوهاوي د لارې خلک په دې هغه شي چې اوبه وسپموي او ذخیره یې کړي.
بله تاسو چې همدا خبرې کولې ما ته پام دی خار د دې خار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلې دي چې وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي یا به کانالیزیشن ته ځي یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي دوی دومره اوبو ته توجه کړی ده چې ضایع نه شي او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اوریدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي وایي په کوم ځای کې چې د څښلو اوبه نه وي نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څښاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت نو هغه خلک خو باید چې لا ډېره توجه وکړي اوبو ته. هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولي الله فکري لیکلي په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي. په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله چک بندونه یا دا مثلا کې اکثر وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستلو خاطر دا چک بندونه دا مفکوره ډېره بل شانته کړې وه تشریح کړې وه چې هغې ډېر نقصان موږ ته د ډېرو انسانانو د ضیا په شکل کې وشو چې ګاونډي ملکونو د هغې نه دا د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید هغوی باندې اوبه بندې شي او ډېر ځوانان موږ د لاسه ورکړل. په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا هماغه ذخیره د ورکوټې په کلي کې یو د بېتانې چې جوړی یا یو کلي د خانان په شریکۍ سره جوړی چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک ډیم دی دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هیوادونو کې هر سړی په خپله دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه. دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي سمه ده خو خلک کولی شي چې هغه ناونه چې دي هغه هغه درې چې دي امغلته هغه وکني کنده وکني مثلا وبا مالته جمع کې امغه کنده نه کول شي خپل ذرات وبکی بیرسه امغه زمکه کې جذبيږي امغه ته پیداوار او حاصل ورته ورکه زمکه لاندې بو تغذیه باعث هم کیږي په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو په بلیون هاو ډالر او یورو مصرف شول خصوصان دا تر اوسه پورې آیا موږ د یو فیصد تعمیرات او د ساختمانونو جوړ شوی دی هغه بارا کې موږ دا بس شای تر اوسه پورې نه ویل چې دا د باران او بو یا د واورو چې کوم ویګي په دې چت باندې هغه د ذخیره کړی او موږ لاندې ته کړی چې په دې هوا د موږ کېږي دلته ټولې دولت نه ورکوي ورته دولت مکلف دی ورکی وته خو هغه ذخایر اوټومات امغه کور کې یا په تعمیر کې سره به تزمه کې لاندې وب تغذیه کوي هغه په کوڅو کې نه بيږي نو ضرور څه شه دا هغه دا د چې په کلو په ساته باندې د شورا په ساته باندې د علاقداري په ساته باندې دغه وختونه کار وشي سم د کیږي چې یو څوک مجبور دی به وسه دی چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتر مزل وکړي سم دا خدای د هغه خلکو ګنا ده چې هغه په صرف کې په پاس د اوبو کې ریکنلی ولې د دوی لپاره ګنا دوی وزا پلسی دوی پا عذاب شی نو دلتا عمومی مفکوره که باید تغییر راشی او در سو پول چی دغا عمومی مفکوره ده تغییر و نکل شی سمن هم داسی با یو دغا خلق با پا قصرونو کلو ایگی غتیگی با مزی با کهی بلا طبقه با بیچاره گانس
کرو دیرو سیمو که خلق مجبور شوی ده لکه ایو چه اشارم وکره چه خپل مینی پریش دی زکر چه اوبه نشت لکه دی او دون که چه ول چه یو سات مزل که دی چخاک دی و بولا پاره مجبور دی چه سبا لده زینه کده و که یو بلا مسلم ده چه هم داغه چه دیمونه چه دی یو بلا گت هم دوی تا فکر کم چه لری چه که سیلون رازی دی سیل لخطر نبا بچوی او زمنان که پدیم خبری و که استاد او د دې لپاره د خبرونې وروستۍ شیبې دي که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړي چې وایي که دا د ځمکې لاندې اوبو سطح هر څومره ټیټیږي هلته یوه خلا پیدا کیږي او سبا دا خطر شته چې دغه د دوی کورونه هم کینی او ځمکه کینی
بله دغه چیک بندونه چې په اکثره په دې غریزو سیمو کې چې کله اوبه راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو ورته نه لرو یا چې دیمونه نه لرو چې هغې د اوبو معنی شي نو که یو په زراعتي اصطلاح کې ووایم د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې ده چې هلته دوی سرې کشیندلي دي او هغه زرخیزه برخه ده چې هغه ارګینک مواد لري اغه د منځزي وسر اغه د سین کې بيږي او غسين دي گاونډي ملک ته دي د غوي ذرات کې کومک کوي اغه زموږ ټول سريږي چې کوم د غزمکو کې اغه کړی دي اغه غوي ته دي غوي سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخي د لاس ورکو بل طرف ته وبد لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غ باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغییر د خندوږي شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیول شي زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمان اوبه جمع کړي هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل دغه زلزلو شکل کې سمه دغه چونکې کولی شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي مختلف ښارونه راپورونه شته دی چې غټ ښارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغوی په هر کال څو ملي متره دي که څو سانتي متره ځمکې لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم ورسره شته دی او په دې من کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوړې سکول اوبه هغوی ته نه پیدا کېدلې خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو او یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې اوبه ضایع نه شي مخصوصا سطحي اوبه ضایع نه شي تر ځمکې لاندې اوبه لاسته ورنه کړو نو بیرته هغه د کډوالۍ مخه لږه کمه شوه
بله
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانتې د افغانستان په غټو ښارونو کې هغه کابل دی کنګراد کندهار یا نور ښارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه یا سبا به راتلونکي
کې ډېر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل
ನರೇ 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 ಹೋಗಿ ತಮಯನ್ನು ಬದಿ ಬೀದಿಗೆ ತಮಯನ್ನು